قدرمنو اوریدن کو دنن شپه د ادبی بهیر په دا خبرونه کې تاسو ته د حضرت مولانا د مثنوی چې و پښتو ته جبال سوی ده معلومات ترکول کیږي، چې البته په دې وروستي وختونو کې دلته د استرالیا په ویکتوریا ایالت کې اوسیدونکي لیکوال، شاعر او فرهنګي شخصیت ښاغلی نازک میر زهیر لخوا د دری ژبې څخه و پښتو ته جبال سوی ده. ښاغلی زهیر صاحب همداوس دلته زما سره په سټوډیو کې موجود دی چې د حضرت مولانا د مثنوی او همدارنګه څه ډول یې دا مثنوی ژباړلې ده او همدارنګه یو څو نمونې د هغه د مثنوی د داستانونو څخه به تاسو ته واوروي. ښاغلی زهیر صاحب، د دوست آواز راډیو پروګرام ته ښه راغلاست.
ډېره مننه چې ما ته مو دعوت راکړ ترڅو د دې مثنوي معنی پاک لمانی خپلو دوستانو ته استاسو د رادیو درنو اوریدونکو ته معلومات ورکوم.
مننه، مهرباني مو ده. ښاغلی زهیر صاحب، تر کومه ځای چې ما ته معلومات دی، تاسو د ډیرو کلونو پخوا دا هرمان او هدف درلودی چې د حضرت مولانا مثنوی چې پښ سو ورکه ده د پښتو ته وژباړي، چې بل اخره مو دا ارمان د خپل زیار او زحمت په نتیجه کې تر سره سو او دا مثنوی مو و پښتو ژبې ته وژباړل، چې دغه ادبي لاسته راوړنې په خاطر تاسو ته مبارکي وایم. واقعا ستاسو زیار او زحمت چې مو په دغه لار کې ګالل دی د قدر وړ دی. کچیر دا وایي چې څنګه تاسو وتوانیدل چې دا دومره لوی مثنوی و پښتو ته جبار کی، او علت څه و چې تاسو غوښتل دا مثنوی و پښتو ته وجباړي، دغه مثنوی اهمیت کا تاسو بیان کی؟
ډیره مننه آشنا صاحب. اصلا خو تاسو ته معلومه ده چې بلخ اوسیدونکي ملته تولد شوی، ما تولد ملته شوی نه، نو د ماشومتوبه د حضرت مولانا د نوم سره آشنا وم، او دا مې ما ډېر د ترځوانۍ پورې ما ډېر لټول چې د حضرت مولانا باره کې که پښتو ادبیاتو کې څه لیکل شوي هغه شي چې دا لاسته راوړم او خپله معنوي تنده پرې ماته کړم. متاسفانه چې ډېر هم وکتل پیدا مې نه کړه. بیا په همدغه احساس سره بس د خدای غوښته که داسې فرصت وشي که موږ ته داسې زمینه مساعده شي دا وکړم. خوشبختانه چې یو وخت په لندن کې ماته یو کتاب په لاس کې راغی، او چې کله مې کتاب مطالعه کړ نو ماته دا پته ولګېدل چې انشاءالله هغه څه چې ما غوښته همغه ته مې لاسرسی پیدا کړ. هغه مې ځان سره راوړ دلته او دلته مې کار پرې شروع کړ. د الله فضل و چې څرنګه چې دوستانو او سترو لیکوالانو هم دا تایید کړ، زه په خپل کار کې خپل هدف ته ورسېدلم. د مثنوی پاک له خو باید دا ووایي چې مثنوی معنوي د نړۍ ستر عرفاني اثر ده. تر اوسه پورې دا تقریبا په شپېته ژوندیو ژبو ترجمه شوی ده، او دا متاسفانه موږ پښتو کې د دې مکمله ترجمه نه درلودله، او یو څو موده مخکې یو ترجمه زموږ مخته راغله چې په 1950 کې یو کوم قندار کې یو مولوی صاحب کړی وو، خو متاسفانه هغه یو دوه داستان شوی وو. نو بیا د همدغه اساس باندې نو دا یو ډېر مهم عرفاني اثر ده، او دا په نړیواله سطح پیژندلی اثر ده. د مثنوی نن ورځ په یورپ او په امریکا کې د مثنوی ترجمې د هغه کتابونو په سر کې دي چې ډېر خرڅېږي، یعنی دا د دې نه دې اهمیت معلومیږي. بل دا ده چې دا هغه عرفاني کتاب ده چې انسان هغه د خپل حقیقي مقام ته متوجه کوي، او دا هغه ده چې دا عرفاني اثر ده چې انسان ته د اسلام حقیقي او اصلي روح ورخي، چې هغه عبارت د مینې او قوت او خواخوږي ده. نو په دغه اساس باندې ما دا اوښتش دا وکړم او هغه مې ترسره کړ. فقط یو شی باید چې زه دوستانو ته ورتایم، دا ترجمه په نثر شوې ده او د کتاب نوم ده مثنوی معنوي پښتو روان نثر. د دې لپاره چې د خپله مولانا چې کومه ژبه کارولې ده هغه خو تاسو معلوم ده چې د قوافیو د وزنو دیو پابند نو، صرف هغه ته دا شعر چې و دا یو وسیله وه نه هدف. نو او بل چون مولانا هلته فرضاً ترکی یا یونانی ژبې سره هم بلد و، عربي سره و، کردی ژبې سره بلد و، نو ده په دا په مصنوي کې د دې ټولو ژبو د لغاتو نه بعضې بعضې کار اخیستی چې هغه ځینې اورېدونکي که په ادبیاتو کې پراخه مطالعه ونه لري، فرضاً که په یو شعر کې یو بیت کې که یو لغت باندې سړی پوه نه شي ټول بیت معنا سړي نه ځي، نو دې دپاره دا اوس په ډېر روان نثر لیکل شوی ده، فقط هغه مفهوم د داستان ترې اخیستل شوی ده. او مصنوي معنوي کې تقریبا د 1200 آیاتو نه استفاده شوی ده، لنډ او اوږدو آیاتو، قرآني آیاتو نه، او د 200 نه زیاتو احادیث پکې ترجمه شوي دي. دا فقط مولانا د خپل یعنی د خپل هغه هدف د تفهیم دپاره د دغو هغو نه استفاده کړې ده. نو مصنوي معنوي په جهان شموله کتاب ده، او تاسو هم معلوم لرئ چې 2001 کال د حضرت مولانا په نوم ونومول شو، او په ټوله دنیا کې د یونسکو دخوا، او دا زموږ دپاره فخر ده. بل دا ما ته دا احساس و څرنګه چې د مولانا زوګړه زموږ بلخ ده، نو دا د تاسف خبره وه چې نن ورځ زموږ دغه د خپل وطن خلک د په هغه نه پوهېدل. نو دغه لپاره ما وغوښتل چې دا پښتو ته ترجمه کړم. یو خو به دا چې دا نوی نسل چې ده هغه به د خپلو فرهنګي او هغه شخصیتونو سره بلد شي، بل د اسلامي تعلیماتو حقیقي روح سره به بلد شي.
مننه. د حضرت مولانا د ژوند او د هغه د مړینې وروسته د هغه د قبر او همدارنګه د هغه د فعالیتونو په اړه بېلابېل نظرونه موجود دي. څوک دا وایي چې په ترکیه کې و، څوک ایرانیان بیا وایي دا په ایران کې و، نو په دې اړه بېلابېلې څرګندونې سوي دي. تاسو چې د هغه په اړه پوره څېړنې کړي دي او خپله د بلخ د ولایت یاسئ، نو زیات معلومات به مولري، هغه واقعي معلومات به ستاسو سره وي، که دغه خپل معلوماتونه زموږ د اوریدونکو سره شریک کړي.
د حضرت مولانا په هکله خو روایتونه ډېر دي، خو مهمه خبره دا ده چې د پیدایښت په بلخ کې شوی ده، او بلخ کې هم د بهاءالدین په کلي کې شوی ده، او هغه کلی تر اوسه پورې هم د مولانا د پلار په نوم یادیږي، یعنې هغه بهاءالدین. د مولانا پلار حضرت بهاءالله سلطان العلماء حضرت بهاءالله ولد و، بیا دی د خپل پلار سره چې کډه وکړه اسې لاړل، په هغه سره د شیخ عطار سره وکتلو. شیخ عطار او پلار ته ورته دي چې ډېر زر به دا هلک د دنیا په سوختګانو په هغه کې به اور ولګوي. نو بیا دی لاړه هغه ته پلار سره لاړه قونیه ته، او په قونیه کې مېش شو. نو بلخ کې د دوی استوګنې آثار اوس هم موجود دي چې متاسفانه په هیڅ کتاب کې ما نه دی لیدلی. یو خدا چې د نیکه قبر حضرت حسین خطیبی، دا د بلخ په مرکزی باغ چې ده، د دې باغ په مرکز کې بیا جنوب ته یو څلور ونې دي چې دلته موجود و. خو متاسفانه چې 1322 کال کې یو تعداد کسانو په نامه د دې چې دا د بلخ د باغ دیوال جوړو، خو متاسفانه د دوی اصلي هدف دا و چې هغه تیږه تراش کړې ده. هلته زما ښه په یاد دي مونږ چې واړو هلته به کې ناستو، ډېر سوری و، هلته لاندې خط مخ په قبله لاندې خط واضح لیکلی شو، نو ټول عربي و، خو دا واضح لیکل حسین خطیبي. بیا د بلخ د ښاروالۍ دخوا هلته یو لوحه هم نصبه شوې وه، او لکه څنګه تاسو چې معلومه ده د غرب دخوا نه متاسفانه ایرانیان دا کار کوي، د جنوب و مشرقي دخوا پاکستان دا لوبه کوي، او په شمال کې هم دا لوبه روانه ده. او یو تعداد آثار، تاریخي آثار یا ماتیږي یا ورکیږي، نو په انشدا د دې شاته څوک دي. نو بل د حضرت مولانا د پلار خانقاه چې ده، دا په وسه کلی، اگر چې دا کلی نظر په معلوماتو په پخوا خو به دا کلی ډېر غټ و، لوی کلی به و، نو دا کلی اوس په نامه د خوجه غولک یادیږي. هلته یو قبر ده، همدغه قبر په نامه د خوجه غولک ده. زما په عقیده باندې دا خوجه غولک چې دا د مولانا د پلار کوم خلیفه ده چې د هغوی د تک نه وروسته همدلته پاتې شوی، دا خانقاه یې چرولې ده. او اوس په دا څو کلو کې لکه تاسو څنګه چې خبر استئ، ترکانو شل میلیونه ډالر تخصیص کړی و چې دا آباد کی او شاوخوا کورونه د خلکو نه اخیستي دي. بیا هغو خلکو ته تقریبا یو دوه درې سوه متره یو کیلومتر دا اصل ځای نه هلته یې ورته کورونه جوړ کړي دي چې دا ډېر ښه کار ده. او لیکن په خپله د خانقاه په هغه باندې کار شروع شوی نه ده. بل د مولانا د هغه چې ده کله چې د پلار په نوم یې تر اوسه پر یادیږي دا تر اوسه پورې ما په هېڅ کتاب کې نه دي لوستي او چې دا خپله یو ډېر مهم ټکی ده. بل زموږ د بلخ په غرب کې یو کلی ده په نامه د بوکی یادیږي. زما د تحقیقات له مخې دا بوکه مغه ځای ده څرنګه چې موږ په روایاتو کې اورو چې کله مولانا د پلار کډه کوله د بلخ اوسیدونکي د ده سره د ښار تر یو ځایه پورې ووتل او هلته په یو ځای کې سره ډېره شولو او د ژړا یو ښه ماتم یې سره وکړو. بیا خدای پاماني وکړه دغه کلی په نامه د بوکه یادیږي او بوکه په عربي کې ژړا ته وایي. زه متیقن یم چې دا هماغه ځای ده چې د مولانا پلار او مولانا دوی سره د بلخو خلکو خدای پاماني کوله. نو یو څو ټکي نور دي چې دا انشاءالله زما په نظر کې دي چې په راتلونکي کې په دې باندې یو ښه تحقیقي کار وکړم او بعضي ټکي چې په هېڅ کتاب کې نشته او لیکن آثار هلته موجود دي دغه غواړم چې دنیاوالو ته وښیم او تر څو د هغوی د استفادې وړ شي. بل دا چې ایرانیان دعوا کوي د هغوی هغوی په فارسي کې دعوا کوي او دا صحیح خبره نه ده ځکه مولانا نه د عقیدوي لحاظه دغو ده ځکه تاسو معلومه ده چې حضرت مولانا چې ده حنفي مذهب ده. او بل دا ده چې په هغه وخت کې نه ده ایران و او نه فارس و دا منطقه په نامه دا بلخ دا په نامه د خوارزم شاهي سرحداتو یادېده. او په تاسو معلومه ده چې په تاریخ په اوږدو کې دا ځایونه نومونه بدل را بدل شوي دي. نو په همدغه حساب باندې یو د خلک تر اوسه پورې هم دته مولانا جلال الدین محمد بلخي وایي چې دا حق خبر ده. زبا او بل د مولانا ډیر مشهور اثر چې ده همدغه مثنوي معنوي ده. بیا پسې دیوان شمس ده چې دا ډیر شورانګیزه غزلیات دي د دنیا د ادبیاتو خصوصا په عرفاني ادبیاتو کې د دشې د سوزه ډک اشعار تر اوسه پورې بل چا نه دي ویلي او نشي ویلی. او د مثنوي او د خپل د مثنوي ایجاد چې ده دا خپل سره خپل چې مولانا وایي چې دا په الهامي شکل شوی دی نه په داسې شکل چې دی ورته فکر کړی. فقط دا به هغه به راتله شعرونه به راتله ده به د خولې به وتل د ده شاوخوا مخلص مریدان چې وو دوی به لیکل. نو او ده بعد د لیکلو نه ده پکې لاس هم نه ده والی ځکه که لاس یې والی بعضې هغه به پکې راغلي وو او د ټول دا د مولانا د ټول افکار چې دي همدغه مثنوي معنوي کې خلاصه کیږي. که مثنوي معنوي سړی په دقیقه توګه ولولي په دې کې ډېر اوچتې معنی پرتې دي فلسفي لحاظه د عرفاني لحاظه د اسلامي لحاظه د اخلاقي لحاظه. او څرنګه چې خپله مولانا وایي چې هر کله چې تاسو د مثنوي لولئ تاسو د داستانونو په هکله فکر مه کوئ. داستانونه یې وسیله ده نه دا حقیقت ته د رسېدو دپاره وسیله په کار ده چې هغه دا داستانونه مغه وسیله ده او تاسو هغه ته معنا ته ځان ورسوئ. او که په داستان کې مو توجه بنده کړه بیا د اصلي معنا نه لرې پاتې کیږي. نو دغه یو تعداد زه دوستانو خواهش کوم کله چې مثنوي معنوي وایي دوی د داستان په حیثه کې فکر نه کوي ځکه بعضې وخت مولانا وایي کېدی شي داستان واقعي یا تخیلي لیکن چې کومه معنا چې پکې پټه ده تاسو هغه ته ځان ورسوئ. نو کله چې دا معنا باندې ځان پوه کړئ انشاءالله چې په چا کې لږ عرفاني جذبه یي هغه به ډېر خوند ترې واخلي. او دا هغه لوړ کتاب ده دا هغه لوړه نوشته ده چې انسان خپل انساني مقام ته رسي او د انسان هدف هم دغه ده چې خپل اصل وپیژني. او مولانا هم دا وایي چې ته ډېر لوړ مقام لري یا انسان که ته ځان وپیژني که ځان دې وپیژنده ته د آسماني نه د ځمکو. نو کدی اوساوند پیژانت بیا د زمکه د علم چټیګ
مننه تاسو د حضرت مولانا په اړه ډیر ښه معلومات مراجعینو ته ورکړي. کچیری د مولانا یو لاند داستان هم د دا مسنوی څخه مستوردونکو سره شریک کړي ډیر پرسته.
ډیر مننه آشنا صاحب. زه به اوس یو لنډ داستان تاسو ته ووایم، ځکه دلته ځینې داستانونه چې درې څلور ورقې دي او ځینې لنډ دي. فقط دې داستان عنوان ده د صوفي د ضعیف زړه او سستۍ صفت. یو صوفي لښکرو سره جهاد ته ولاړ. جګړه پیل شوه، د تورو کړنګ او کړنګ، د آسونو شڼهار او د ټپیانو زګیروي صوفي وویراوه. په دې پلمه چې د آسونو سامان ساتي، د کېږدۍ یو ګوټ ته کېناست. زړور و سرتیرو د دښمن په لښکرو کې لیکې جوړې کړې. وړاندې ولاړل، خو صوفي د ویر له کبله نه خوځېده. د سختې جګړې وروسته بریالي شول. سرتیري له ډېر غنیمت سره بېرته راوګرځېدل. هغوی له صوفي څخه مننه وکړه، ځکه چې د سامان ساننه کړې وه. له همدې کبله یې هغه ته هم په غنیمت کې برخه ورکړه. صوفي ناکراره غوندې شو او د غنیمت برخه یې ونه منله. ویې ویل، ما په جنګ کې برخه وانخیسته، توره به راونه ایسته او وینې مې توی نکړي، نو د غنیمت وړ هم نه یم. د صوفي جنګیالیو ملګرو چې د هغه غوسه او خفګان ولیده، صوفي ته یې وویل، دا څه مهمه خبره نه ده. موږ ډېر برمته نیولي دي، له هغو څخه یو وژنه، په دې توګه به ته هم غازي شې. صوفي ډېر خوشحاله شو او له ځان سره یې وویل، که جنګ یې ونه کړ، د دې برمته په وژلو سره به له هغو سره د جنګ په ثواب کې شریک شم، ځکه که اوبه نه وي بیا تیموم هم جایز دی. صوفی او لاس تړلی کس د کېږدۍ شاته بوته چې وی وژني. ډېر وخت تیر شو، د صوفي پته ونه لګېده. د صوفي ملګرو په خپلو کې وویل، څه پېښ شول؟ دا صوفي ولې رانغی؟ د لاس تړلي کس وژل خو څه درون کار نه دی، بیا دا ځنډ د څه لپاره دی؟ د صوفي او ملګری پاسید، غوښتل یې چې د هغه پوښتنه وکړي. په حیرانتیا سره یې ولیدل چې صوفي د هغه سړي پښو ته بېسده پروت دی. هغه سړی لګیا دی د صوفي ستونی په خپلو غاښونو داړي. د نقل دا مثال د هغو انسانانو کړو وړو ته ورته دی چې د هغو اماره نفس د شریعت او عقل په رسۍ تړلی دي، خو بیا هم د هغه په وړاندې ماتېږي. داسې انسانان کله کولی شي چې د کمال لوړو درجو ته ورسېږي. لنډه دا چې هغوی لاس تړلی برمته وواژه، د صوفي مخ ته یې اوبو شیندلې او د شربتو په ورکولو سره یې هغه راپست کړ. له راپست کېدو سره سم جنګیالو ملګرو له صوفي څخه پوښتنه وکړه چې دا ولې د هغه په وړاندې مات او پر ځمکه پرېوتی وې. صوفي په ځواب کې وویل، کله مې چې د هغه د وژلو نیت وکړ، سړي راته په هیبت وکتل. د هغه له کتلو سره مې هوش له سره لاړ او بېسده شوم. بیا پوه نه شوم چې څه پېښ شول. جنګیالو ورته د نصیحت په ډول په توګه وویل، ای صوفي، که زړورتیا دې همدا وي چې په غوسه کتلو سره بېشده کېږي، بیا هېڅکله د جګړې ډګر ته مه ځه، ځکه هلته تورې او وینې دي. توره وهل د هر چا د وس کار نه دی. دا به ښه وي چې په کور کې کښېنې او خپل ځان وژغورې.
مننه تاسو په راتلونکي کې د مولانا د نورو آثارو په اړه، همدارنګه د دغه مصنوعي په اړه نور څه پلانو پروګرامونه په نظر کې؟
څرنګه چې تاسو ته معلومه ده، د مولانا هم دا درې اثر چې عبارت د مصنوعي، معنوي، دیوان شمس او فیا مافیا ده، نو په دې هکله ډېر کتابونه لیکل شوي دي. زه صرف غواړم چې د مولانا د ژوند د تاریخي اړخ په باره کې لږ څه ولیکم او هغه معلومات چې د خپل د بلخ د شاوخانه ما ته سرګند شوي چې دا د مولانا پورې تړلی دي، غواړم هغه خلکو ته وښیم. او بل په دغه کتاب کې بعضې شیان چې لږ تفصیل غواړي، که خدای مرسته وکړه انشاءالله دا به پې وکړو. بل مهمه خبر دا ده چې آشنا صاحب، تاسو ته معلومه ده که یو څوک په یو برخه کې کار کوي، فرضاً که یو انجینری باره کې یو کتاب څوک ژباړي، که هغه انجینری دا کار بهتره کولی شي. همداسې په هر مسله کې، نو د مصنوعي، معنوي په هکله به زه دا وایم چې زه خپله په دې مسله کې لږ څه د الله د دوستانو سره مې ناسته ولاړه کړې ده او د هغوی د برکته او د غوی د فیاض اتو د برکت ان شاء الله کېدای شي چې ډیر نور کارونه وکړو.
مننه. کچيري د دغه مصنوعي پاره چې تاسو یې بلل ده څوک غواړي دا ترلاسه کړي څنګه کېدای شي لاسته راوړي او په کوم ځای کې پیدا کولای شي؟
څنګه چې تاسو پته ده دا کتاب ما په خپل شخصي لګښت چاپ کړی ده او زر جلد چاپ شوی ده په دانش کتاب پلورنځي کې او هلته په کابل کې که څوک غواړي هلته دانش په هغه کې موجود دي. او دلته یو تعداد کتابونه ما راوړي متاسفانه چې ډېره کرایه مې عمر کړې ده. که دلته په استرالیا کې کوم دوستان غواړي هغه کولی شي تاسو سره تماس ونیسي، موږ به یې ورته پوست کړو. او د هر کتاب بیه دلته $10 موږ تعین کړې ده ځکه ډېره خرچه پرې راغله په هغه باندې. او هغه د په کابل کې فقط اوس یو تعداد نورو کتاب پلورنځیو هم اخیستي دي د کتابونو، هغوی هم خرڅوي. خو اصلي مرکز چې ده د دانش چاپولو هغه چې ده په کابل کې همدوی سره موجود ده. او د یادونې وړ ده چې یو تعداد دوستان دلته هغوی دا همکاري ما سره وکړه چې هغوی اچا فرضاً 100 کتابه 50 کتابه 100 کتابه دوی واخیستل. او هلته هم لکه فرضاً د لغمان پوهنتون ته، د ننګرهار پوهنتون ته، د کونړ پوهنتون ته، د مزار پوهنتون ته، د پکتیا پوهنتون ته دی ته هم تحفه ورکړه. دا د همدغه دوستانو چې اخیستي و دلته یې پیسې موږ ته راکړې، د هغو د طرف هغو ته تحفه شوه. او اوس صرف زموږ پاتې چې دي د قندهار ده، د هلمند ده، د اروزګان ده، د نیمروز ده. موږ دا ارزو لرو که داسې بعضې دوستان غواړي دا کومک وکړي، کتاب هلته موجود ده او دغو ته دوستانو ته به هلته کتابخانو ته ورکړي. هلته به غزوانان د دې په لوستلو سره مستفید شي او هم به د دوی ثواب شي. او هم دا ده چې هغو ته به په علمي پانګه کې به زیاتی وشي. یو شی چې زما نه هېر شو، هغه په اصل کتاب کې فرضاً یو داستان د څو عنوانونو لاندې راغلی ده، یا یو داستان په بل داستان کې بیا هغه شوی ده. خو دلته په دې ژباړه کې دغه درې څلور برخې چې دي دا ټول د یو عنوان لاندې راغلي دي. که فرضاً که څوک کله دا کتاب مطالعه کوي چې داسې شکی نه شي، او که دوی بیا دقیقه مطالعه وکړي بیا کولی شي چې دې ټکي ته یې پام شي.
مننه. بیا هم زه تاسو ته د دغې مصنوعي د ژباړ په هکله چې تاسو ډېر زحمت ایستلی دي مبارکي وایم. بیا هم په دغه لاره کې نور هم درته بریالیتوبونه غواړم چې نور هم دغسې ادبي لیکنې او ادبي آثار د سترو علماوو، پخواني علماوو، شاعرانو وژباړي، څو زموږ راتلونکی نسل یا اوسنی نسل د دغو څخه ګټه واخلي. نو تاسو د دغه پرکېنه او همدارنګه د دغه څرګندونو نه چې د مولانا صاحب په اړه مو وکړلې مننه، چې زموږ اوریدونکو ته مو پوره معلومات ورکړي. تاسو ته په دغه لاره کې نور هم بریالیتوبونه غواړم.
ډېره مننه آشنا صاحب تاسو نه هم چې دا موقع ما ته مساعد کړه چې زه د ستاسو د رادو درنو اوریدونکو سره مخاطب یم. ډېره مننه ستاسو.
بیا هم ستاسو څخه مننه.